او معیاري لوبغالي د جوړولو لپاره ځمکه ځنګړې کړي. د په داسې حال کې ده چې په کابل کې اوس مهال د کرکټ لپاره یو لوبغاړی موجود دی، خو د نړیوالو لوبغاړو په شان اسانتیاوې نه لري. د کرکټ د برخې پوهان باور لري چې که افغان حکومت د کرکټ لپاره په مرکز کابل کې یو معیاري او نړیوال لوبغاړي د جوړېدو لپاره کار وکړي، په دې سره به د کرکټ په برخه کې لا پرمختګونه رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ ډلې د هندوستان په چنای ښار کې دوهمه تمریناتي لوبه هم وګټله. د افغانستان لوبډلې ځای ټوینټي کال ډراګنز لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې 321 منډې هدف وګرځاوه، خو مقابله لوبډله ونتوانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي، او دغه سیالي یې د 1650 منډو په توپیر وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې سمیع الله شینواري 88، حضرت ځاځي 250، نورعلي ځدران 350، او منیر احمد کاکړ 9 نسوزیدلې منډې جوړې کړې. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال 30 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د پاکستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه دوستانه لوبه به د راتلونکي لمریزې جدي میاشتې په 4 نیټه د قطر په دوحه کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د امید ملي لوبډله اوسمهال د دغه سیالۍ لپاره په تیاریو بوخته ده، او دوی هیله لري چې د سیالۍ پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې لوستلی شئ. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار هغه بنسټ راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې وروسته به بیا 219 پروګرامونه د ښځو پروګرام او د ګوډیا چار خپرونه خپره شي.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وای د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دی قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شلل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,50,000 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد د مبارزه برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100 قضیو ته رسیدګي شوی او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوریه نصحت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افزلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی افزلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 34 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 900 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې، خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده، موږ په دوی باندې ملاحظه لرو، اشخاص دي مشخص، د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ کې دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ماته یاد کړي، موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباه کړې ده، بخښنه دي وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې، خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. لدې ډلې حسین پخری آزادی رادیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړ شي او اصلاحات او جدي اقدامات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوان خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ پادې خبرونه کې هغه موسسې ته مو بیایو چې خزی د صابون د جوړولو سره سره خیاطي او ګلدوزی هم پکې کوي او د نورو خزو لا سنگارولو او سپورت هم عاید لري.
د زعفران ګل ورته چاو، د بل د پخنی ګل وای دغه ګلان پکې چاو.
می آگاهی مشتوی ته ورکو چې دوی څه رقم تجارت تو کې د خپل
څه کال کې چې خیاطه یم کله کلی ګندم.
خزی څنګه کولای شي د ټولنی اړتیاو ته پاکتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندل وکړي؟ که خزی له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي، په روحي او رواني حالت یې غیزي کومې دي؟ آیا په افغانستان کې داسې اداره شته چې د نوې کاروبار د پیلولو لپاره له خزو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ دا ټولې پوښتنې به مو د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ځواب شي. په دې خپرونه کې د راپور ترڅنګ د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې غړې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکارې فرشتې غنی برابر کړی.
افغانستان کې د هغه خزو شمیر زیات دی چې دوی زده کړې کړي او یو کاروبار یې ځان ته پیل کړی. دغه خزی له اقتصادي پلوه تر ډیره د کورنۍ په نارینه او غړو پورې تړلې نه دي او تر یو حده ځان بسیا یعنی تر رسیدلې دي، خو په وروستیو کې یو شمیر هغو ادارو په فعالیت پیل کړی چې غواړي هغه خزی له اقتصادي پلوه په پښو ودروي چې د سواد له نعمته محرومه پاتې شوي. د زوا په نوم اداره یې یوه له همدغو بیلګو څخه ده. دغه اداره د بهرني ملاتړو په مرسته له شپاړسو کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې یوه برخه یې د ښځو ظرفیت لوړونې او اقتصادي بسیاینې ته ځانګړې شوې ده. د زوا ادارې د افغان ښځو د ظرفیت لوړونې د برخې مشره مرسل ادیب وایي په دې برخه کې له دوی سره 1300 ښځې بوختې دي چې ځینې یې کسب و کار زده کوي او ځینې نورو یې بیا کوچنۍ قرضې اخیستې او د دغو پیسو په مټ یې ځان ته بیل کاروبار پیل کړی دی.
هدف مو دوه چیز است، یک اقتصادی و یک اجتماعی.
دوه مهم هدفونه لرو، یو ټولنیز او بل اقتصادي برخه کې د ښځو توانمندي ده. چې په دې برخه کې مو ښځې په بیلابیلو ګروپونو ویشلي، دوی هر اونۍ سره راټولېږي، د کار ترڅنګ له شلو افغانۍ رانیولې تر هر څومره چې دوی وس او توان وي پیسې سپما کوي او بیا هر یوه چې نوی کاروبار پیلوي له همدې پیسو قرضه اخلي.
ضرورت خودشانه رفع کړم.
له بل لوري د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د بې سواد یا کم سواد ښځو د پوهې کچل وړې دوه لپاره د دوی اقتصادي بسیاینه مهمه بولی او وای د دې لپاره چې د خزو پرمختګ لپاره یو بدریسه خلاص شي، لمړی باید دغه خزي له اقتصادي پلوه حمایت او وهڅول شي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وای دوی هڅه کوي د یو شمیر نورو ادارو په مرسته کم سواد یا بې سواد خزو سره ملاتړ وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي.
هغه خزي چې کم سواد دي یا بې سواد دي مصروفیت نه لري په کور کې، اقتصادي وندنه لري په کور کې. د جهانی بانک یو نوې پروژه نوې افتتاح او د پڅلور د ولایت کې تطبیقي هغه مهارتونه چې دغه خزي لري، سواد نه لري مګر خه مهارت لري، مګر صنایع دستي لري، یو خه مهارت سبزیجاتو په کاروانده کې لري یا د میوجاتو په کاروانده کې لري. ورو ورو موږ د دوه طریقه غوښتلې چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی کم کړو د دوی د توانمندۍ په واسطه.
د زوا په نوم بهرنی ادارې بخښنه د کابل په سراسیاب سیمه کې هغو ښځو ته رسیدلې چې له اقتصادي پلوه یې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. دغه ښځې په څو مهمو برخو صابون جوړولو، خیاطي، ګلدوزي، آرایشګري، ترشی او مربا جوړولو او ورزش ویشل شوی. د دغه مؤسسې د صابون جوړولو برخې ته ورغلم. ګومان مې وکړ چې ګواکې پرمختللي وسایل به د دغه ښځو په لاس کې وي او د صابون جوړولو لپاره به ترې کار اخلي. خو د دغه مؤسسې په یوه خونه کې د راټولو شویو ښځو په کتو سره پوه شوم چې دوی په عادي دیګونو او نکلي کاسو کې د صابون مواد تیاروي. وحیده یوه له همدغو ښځو څخه ده چې څو ډوله غوړی او نور توکي په دې کې چولی ترسو وای شي. دا چې د صابون جوړول نور پروسه څډول ده د بیرته ووایي
پنځره کم غوړی پکې اچو د دې زعفران ګل ورته اچو د بل دې پخنه ګل وای دغه ګلان پکې اچو درې زره ما فائدہ جنې اخیستې ده دغه صابون چې جوړو ما په یو ما میاست باندې دا ختمیږي او کریم هم د پدې په لو باندې مو کریم هم جوړو هغه پدې به ما است باندې دا ټول خلاصيږي ډیره خوشاله
وحیدا او دلته نورې کاریګری خزي د صابون جوړولو لاره د خپل کور له اقتصاد سره مرسته کوي د دغه مؤسسې مشره مونږ ته هغه خونه راخی چې خزي پکې د خپل ګوتو د هنر لاره د خزو د خکلو او رنګ کمیسونو غاړي ګلدوزي کوي کبرا چې لګیا د پتو رنګ ټوکر سره او لجبردي ګلان وګنډي وای کوچنی ګل په 15 افغانۍ او لوی ګلان بیا په 10 افغانۍ ګنډي
خود ممی مشکل اقتصادي زیات داشتم مثلا
زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې وي د ماشومانو د درس او تعلیم مصارف او بلدا چې لور می پوهنتون تتله نو ځکه مې ګلدوزي ته مخه کړه خاوند ته مې هم کله کار پیدا کېده کله نه په لور می په خصوصي پوهنتون کې د تب پوهنځی ولوسته و کاله مې ګلدوزي وکړه یوه یوه روپۍ مې ټوله کړه او د هغې د پوهنتون پیسې مې ورکړې اوس شکر
ډاکټر
د دې مؤسسې هره خونه بیل کار ته ځانګړې شوې ده د خیاطۍ په برخه کې تر ډېره هغه جامې ګنډل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي یې غوښتنه کوي نورزیا چې د بادامي رنګه جامو په ګنډلو بوخته ده وایي پخوا یې یوازې په خپله خیاطۍ کوله او اوس شل تنه نورې ښځې هم ورسره بوختې دي
څو کاله کېږي زه خیاطۍ یم کالي ګنډم د ښځې مو په پسنداز پیسینم ماشین واخسته څلور پای پیورس کې مې لاس شاګرد یا سات کړه
په دې ځای کې نه یو بازي خزي خیاطي او ګلدوزي کوي بلکې د سنگار سره سره ل سپورت کول سره هم مين لري فایزه ناصری هغه میرمن ده چې د زو موسسې په مرسته یې قرض اخیسته او په دې سیمه کې د خزو لپاره د ورزش کولو وسایل برابر کړي او یو دوکان یې هم په کرایه کړی دی اغلی ناصری